دا مشال راډیو دا په خور کې د سهار نه کابل کې نیمه ودل د پراک کې شپږ بجې شوې د ګل ورځ او د 2018 کال د جولای د میاشتې 25 نیټه ده. د خپل کوربه اسرالله مومند او زما د تکنیکی همکار احساق خان سلامونه ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ بیستئ. د نن ورځې د 9 ساعته خپرونو پیل په سلام پښتونخوا خپرونه کوم چې پکې له خپلو خبریالانو سره خبرې کوو، رپورټونه لرو او یو څو سندرې به هم دراوروو. خو لومړی درته د سهار تازه خبرونه وړاندې کوم. د سین صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه شوې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویلي دی که حکومت دوی ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته به ولاړ شي. او د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په د مزنګ سیمه کې د خالی د ورځې په ځانوجون کې حمله کې ټول 68 کسان وژل شوي. خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند د سین صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د پیپلز پارټي ویاند فرت الله بابر تیر شپه نا وخت له رسنیو سره په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې. نوموړي ویلي د سین صوبې د نوي وزیر اعلی اعلان به سبا د پارټي مشر بلاول بټو زرداری کوي. فرت الله بابر ویل د رینجر ځواک په اړه پریکړه به هم کېدای شي نوي کابینه وکړي. یادوي چې رینجرو ته د پولیسو همرا د ورکړل شو اختیاراتو په کراچۍ کې د دوی د موجودګۍ موده په 19 جولای ختمه شوې. سند حکومت په وار وار له صوبې د رینجر ځواک د وستلو غوښتنه کړې ځکه چې دې ځواک د جرمونو په تور د پاکستان پیپلز پارټي متحده کامی مومنټ یو شمېر غړي نیولي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویلي دی که حکومت دوی ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته به ولاړ شي. پرو ماښام د نخوار په پبو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په موخه میا افتخار حسین وویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده، خو د دې باوجود به د ترګرې پر ضد جګړه جاري ساتي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر میا افتخار حسین د زوی میا راشد حسین د شپږم تلین په مناسبت جوړ دستوره کې د ګوند مشرانو په ګډون یو شمېر کسانو ګډون کړی وو. میا راشد حسین چې د میا افتخار حسین یوازنی زوی وو د کال 2010 په 24 جولای وسلوالو په خپل کلي پبو کې په ډزو وژلی وو. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په د مزنګ سیمه کې په وړ مورځ ځنوجون کې حمله کې ټول 68 کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې 80 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو، خو ښاغلي فیروز پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د مړو او ژوبلو کسانو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې. نوموړی وایي ټول زموږ 68 هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي. 6 نورې به د دفاع وزارت په هلیکاپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همداراز زیاته کړه چې پاتې جسدونه به هم اړونده کورنیو ته وسپارل شي. د دې حملې د جوبلو د شمیر په اړه ښاغلي فیروز وویل چې ټول 315 کسانو اسپتال ته لیږل شوي چې له دې ډلې نږدې 150 کسان پرون رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. د هند د کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگ ویلي دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درېیمې ډلې مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. د اتوار په ورځ سرینګر کې خبري غونډې ته په وینا کې د هند د کورنیو چارو وزیر وویل په کشمیر کې د پاکستان رول سم نه دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای په 8 د برهان وانی تر وژل کېدو وروسته په دغه سیمه کې د ونی پلو مظاهرچیان او هندي پوځیانو ترمنځ په نښتو کې څه باندې 40 کسان وژل شوي. پاکستان ونی بلتون غوښتونکي او هند یې ترهګر ګڼي. پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم د پاکستاني وزیر اعظم د جمعې د ورځې په هغه وینا نیوکې وکړې چې پکې نوموړي ویلي وو دوی د هغې ورځې په انتظار دي په کومه ورځ چې به کشمیر د پاکستان برخه جوړه شي. د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي عالمو د جمعیت الما اسلام فی ګوند ځایي مشر مفتی احتشام الحق او د هغه زوی ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وجلي. د مشال ډیو خبریال وایي مفتی احتشام الحق او د هغه زوی تېره شپه په ګاډي کې روان وو چې په آسیا آباد سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. مفتی احتشام د جمعیت الما اسلام د کې سیمې امیر اهم پاتې شوې. د پیښې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې، خو په یاد سیمه کې مخکې هم څو وارې په امنیتي سرتېرو دا قسمه بریدونه شوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنۍ او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 38 وسلوال وژل شوي. شامی فعالان وایي په حلب ښار کې څلور اسپتالونه د خلی په ورځ د شامی حکومت په بمبارۍ کې په نښه شوي چې له دې سره د وسلوالو یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې دېره شاوخوا 200,000 ولسي وګړو ته د طبي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. فعالانو پرون وویل چې بمباري د شپې پیل شوه او تر سهاره پورې روانه وه چې پکې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 کسه وژل شوي. شامی حکومت او د اتحادي روس په حلب کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې مسلسل هوایي بریدونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې کره ثبوتونه لري چې ښایي ترکی حکومت په جیلونو کې په هغو سلګونو کسانو تشدد کړی چې په دې هیواد کې د 15 جولای له ناکامې کودتا وروسته نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویلي چې په رسمي او غیر رسمي قیدخانو کې د حراست دوران ځینې کسان وهل شوي او پر ځینو بیا جنسي تېری شوی. او اخري خبر د کرکټ، د پاکستان او انګلستان ترمنځ په اولډ ټریفورډ میدان کې روان د دویم کرکټ ټیسټ میچ په دریم ورځ پرون کوربه هیواد انګلینډ یو وکټ په 58 رنزونه جوړ کړل. همله دې سره انګلینډ ته دا مهال د 479 رنزونو برتري ترلاسه ده او 9 لوبغاړي یې پاتې دي. له دې وړاندې د پاکستان ټول ټیم په لومړي اننګ کې یوازې 198 رنزونه جوړ کړل، ول انګلینډ خپل لومړی اننګز په 579 رنزونو ختم کړو. داو تدی محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا خبرونه ته غوږیستې. د نوري رپورټونو تر څنګ ځینې مهم موضوعات داسې دي: د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د خپل زوی د شپږم تلین په موخه د عوامي نېشنل ګوند مشر میا افتخار حسین ویلي که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده، خو دې باوجود به د ترګرۍ پر ضد جګړه جاري ساتي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دې مدنګ سیمه کې د خالد ورځې په ځان وژنې کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي. بلخوا د خوست اوسیدونکو وایي هیڅوک نشي کولای په دا ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافات رامنځته کړي.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي. موږ د 40 کلنې جګړې څخه ستړي یو.
او د خبر جمرود سیمې په لزګون زده کوونکي وایي په سرکاري ډیګري کالج کې یې سیټونه کم دي او په پیښور کې ورته داخله نه ورکړل کېږي.
ځکه چې جمرود یې خوند یو واحد کالج دی، موږ به چیرته ځو؟
ځکه چې موږ یې فاټو سیټونه ډېر کم دي په پیښور سیټي کې. مانه تعلیم پاتې شو، ځکه چې تعلیم جاري ساتم.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی موضوع تر ازو، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدلئ چې د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی بدلولو او په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د پیپلز پارټي ویان فرد الله بابر تیره شپه ناوخته له سند صوبې په خبرو کې ویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې. نور تفصیل دا مهال خپل خبريال محمد عمران اخلو چې د کراچۍ نه مقصد ټلیفون په کرخه دی. عمران، ستړي مشي، څه معلومات لري؟
درمن سر لومبه پتا سو دا و می چې کوم دغه فیصله شوی دا په دوبۍ کې په غونډه کې شوی دا او د لک ساتل اندي اوسو د فقيه وړاندې زما د پاکستان پیپلز پارټي د ویان فرت الله بابر سره خبري وشي. نو هغه هم د خبري پخلیو کې دغه فیصله شوې ده چې خو چې کوم فیصله ده د نوي نوم نو هغه لاندې شوې صرف دغه ویل شوې چې کوم موجوده وزیر اعلی دی قائم علي شاه درې ځله دا وزیر اعلی پات شوې ده داغه د بدلولو فیصله شوې ده او خدا وې نه دی ویل شوې چې ولې شوې ده ویل کېږي چې داغه پر ځمنده یعنی داغه په صلاح باندې دا کار کېږي حکم نه وینم مخې ته نه دی راغلی او نفرت الله بابر دې خبرې ذکر وکړو چې کم نه نوم مخې ته راځي خو پر رسنیو کې یا پر پورونو کې هم دغه ویل کېږي چې کم موجوده د خزانه وزیر دی صوبایي مراد علي شاه نو هغه نوم اغسته کیږي د نوي وزیر اعلی لپاره خو دې سره سره یوازې وزیر اعلی نه بلکې څومره هم کابینه ده نو هغه به نوي کیږي او هغه ماتول کیږي او فرت الله بابر وایي سبا ماقام کله د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری راشي نو هغه به نورې فیصلې کوي کراچۍ کې.
عمران دا هم راته وایي چې دغه پریکړه په داسې وخت شوې ده چې څو ورځې وړاندې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری په پارټۍ کې هم ځینې بدلونونه کړي دي نو بلخوا د رینجر ځواک د پاتې کېدو کومه موده وه هغه هم په 19 جولای پای ته رسېدلې څه وایي؟
بالکل دغه یو لویا مسله چې کوم ښکاری او بل چې کوم زمونږ دلته د شنن کې دی یا چې کوم خبري اعلان دي سینیئر دا هغوی سره شوې ده نو هغوی وایي چې کوم د قائم علي شاه یو موقف و هغه چې کومه یوه رایه وه د رینجرز په باره کې یا د رینجرز دلته د پاتې کېدو نو دغه لویا یو ګڼل کېږي چې دغه لویا خبره وه چې هغه نه استعفا وغوښتلې شوه خو چې کوم اوس ته اجلاس شوی نو په دې کې هم وایي چې دا فیصله شوې ده چې رینجرز کوم مخکې واک وو خصوصي واک ورکړی شوی وو هغه به یو واري بیا د دریو میاشتو دپاره ورکول کېږي نو ښکاري داسې چې کوم موجوده وزیر اعلی دی نو هغه دې خبرې ته تیار نه و او خاص کر بیا دا هغه یو بیان مخې ته راغلی اصول دی وړاندې اصرار چې رینجر صرف په کراچۍ کې کولای شي چې هغوی خپل کاروایي وکړي خو سن دنن نشي کولی ولې د ډی جی رینجرز لخوا په ښکاره توګه راویلی شو چې اوس په هغوی دننه چې کوم سن برخې دي سیمې دي نو په هغې کې به هم هغوی کاروایانې کوي نو ښکاري داسې چې همدغه لویه موضوع ده لویه وجه ده چې د قائم علي شاه نه استعفا اخیستلی کېږي.
ډېره زیاته مننه ایمان تاسې نه د مشال اډو خبریالو محمد عمران چې موږ ته معلومات راکول د کراچۍ نه چې د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیر اعلی بدلول لو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې په لور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په تمنټه د پاسه سلورو بجو.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیسته یزو پیښور ته د ومن نشلګون یو مشر می افتخار حسین ویلی دی که حکومت دوی ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته بولاړ شي. پرون ماښام د نوخار په ببو سیمه کې د خپل زوی د شپږم دلین په موقع می افتخار حسین ویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وجن روانه ده خو د دې باوجود به د ترګرۍ پر ضد جګړه جاری ساتي. د وامي نشل پاټۍ می افتخار حسین د زوی می راشد حسین د شپږم تلین په مناسبت جوړه د سوره کې د ګوند مشرانو په شمول یو شمېر کسانو ګډون کړی وو. می راشد حسین چې د می افتخار حسین یوازنی زوی وو د کال 2010 په 30 جولای یعنی په پرونی ورځ وسلوالو په خپل کلی په بو کې په ډزو وجلې وو. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې وو.
با دې محل د عوامي نشل پاټې مرکزی ستر سکتر می اختیار حسین اول چې دا ترخګرو د لاسه د دوی د ګوند د مشرانو او کارکنانو وجنه لا ختمه نه ده او که چېرې حکومت دوی ته تحفظ یا د دوی قاتلانو ته سزا نه ورکوي نو بیا عوامي نشل پاټې به نړیوال عدالت او د بشري حقوقو تنظیمونو ته خپل غږ رسوي. دا میا راشد حسین شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره د نوخار په پبو سیمه کې وشوه چېرته چې د عوامل شل پاٹے ځای او صوبائی مشرانو نه علاوه ګنشمیر کارکونانو ګډون کړو. دا منتظمین په وینا صوبائی حکومت دوی ته د پیښور نشترحال کې جلسه کولو اجازت په دې بنیاد ور نکړو چې دغه د سیاسي سرگرمیانو لپاره بندې. پادی اکلا میافتیار حسین وویل میافتیار حسین زیاته کړه چې د دوی ګوند د ترخګرې خ په نره مقابله کړې ده او کوي به ځکه چې دغه جنگ دوی د خپل خورې او خلکو دپاره کوي. دا میا راشد شهید فاؤنڈیشن په حق لا میا افتیار حسین اول چې هغه سیاست ته د خدمت په نظر ګوري خو چې کله ترخګرو د هغه یوازنې زوی په ډزو اوجلو نو د اولس ته خدمت د پاره د خپل زوی په نوم د فاؤنڈیشن بنیاد کې خو چې په پښتنو کې د تعلیم او د سیاست ته کارونو سره سره د دغه تنظیم لاندې د عام اولس خدمت نور هم وکړي. پادی محل دا عوامی شل پاٹے او راشد شہید فاؤنڈیشن مشرانو میا افتیار حسین تا ڈاڈ ورکو چی دوی با پسیمکی دا امن راوستو دا پارا دا دا ملاتل کوی او دا فاؤنڈیشن سر با مالی او جانی مرستی هم کوی. دا یادونه دا چې په کال 2013 سلیرشتم جولای وسلوالو دا میا افتیار حسین یوازنی زوی میا راشد حسین په خپل کلی په بو کې په ډزو وشتیو او بیا وروسته داغه د مرګ په درې مورز د میا افتیار حسین په کور یو ځانمرګي برید کړو چې ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ جوبلا رسیدلې وا. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبريالان درکوي.
خو تاسو د چمالت خبرونه به ملګري خبريالان راکوي.
ملګري خبريالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پختونخوا په نوی رنگ.
سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ یستئ. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دیمادنګ سیمه کې د خلید ورځې په ځنوجن کې حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. د روغتیا وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځنو کسانو مړي د هغو کورنیو ته سپارل شوي او د ځنو نورو مړي د دفاع وزارت په الوتکو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته استول شوي. فیروز الدین فیروز همدارا زیاته کړه چې په دې حمله کې له 300 زیات کسان جوبل شوي چې له ډلې د 1200 کسانو حالت نازک دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د کابل په دې مزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و. خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن ما شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همدارا زیاته کړه چې پر اتو نور مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په ورما ورځنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 مړي روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تیره ورځ رخصت شول او پاتې له هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان له هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو تا جدی پاملر نکیگی و اتیا کسان اوز هم پر روختونونو که تر علاج لندی دی چه دی اول سوتنو روختیایی وضعیت نازک دای
وخامت بیشتر داره.
لده مخکې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د دې مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه خودلې و. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حمله مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د خوست اوسیدونکي د کابل د مزنګ پر پیښه خواشیني څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولای په دا ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافات رامنځته کړي. دوی تیاری څرګندوي چې د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره به د وینې په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د کابل په دې مزنګ سیمه کې د خلید ورځې په زنوجون کې برید کې د وژل شوو کسانو شمېر د چارواکو په خبره شپږ شپېته دی او همداراز په دې کې څه باندې 300 جوبل شوي. افغان ولسمشر پرون په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی وو. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې د دې پیښې د قربانیانو بدل به واخلي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دې مزنګ په پیښه خواشیني څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نشي کولای په دا ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دا ډول پیښې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راست توجیه نشته. د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان مشال راډیو سره په خبرو کې د دې مزنګ پیښه د افغانانو د دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دا ډول پیښې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولی.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کرښې اپ له دی پلب کپ بلوچستان کې دی، کپ پښتونخوا کې دی، دا په مونږ تپل شوی جنگ دی. په جګړه افغانستان نه جوړیږي. مونږ د 30 کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د حمید الدین تنیوال په نوم د خوست یو اوسیدونکی د دې مزنګ په شان پیښې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.
دا بیخي نورو عمل دی، دا هیڅ عمل د اسلام نه دی چې مسلمان ورځوي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، ایمه مرقوم عالم راوکوي څوک چې دا کور کې بیخي غیر مسلم دی.
د عزیز الله په نوم د خوست دارون خیر یو اوسیدونکی وای د دې مزنګ د پیښې د قربانیانو د وینو هر څاڅکی ورته قدر لري.
مونږ غندو، مونږ په خپایو، دا مونږ ورونه دي، افغانیان دي، مونږ د هر څوس کې د وینې څوس کې ته مونږ سلام کو، مونږ خپل وینا ورکو چې د ژوند پر غوړل کی.
د نظر خوان زید شاه انګر وای یو شمیر کړی هڅه کوي چې د پیښې ته قومي او مذهبي رنګ ورکړي، خو اوس افغانان کولای شي دا ډول لاسونه تشخیص کړي.
ځینې افغان دښمنه کړی هڅه کوي چې دې ته داسې رنګ ورکړي چې دا کوشش وکړي چې دا د شیعه او سنی ترمنځ، د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه چیری او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونه ورده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2 په خوست کې د زرګونو لاریونوالو په منځ کې وشو چې له کابله 20 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي ول. د کابل په دې مزنګ کې پر لاریونوالو د شنبې ورځې بریدونو کې تر 80 او ډیر کسان وژل شوي او 213 نور ټپیان شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اذن کو د دمه مخکې ریپورت کې تاسو اوردل چې د مزنګ په پیښه کې زمنګ د غمرګری ویلې د غ ریپورتر چې په دې کې سباندې اتیا کسان وژل شي. خو د افغانستان د روغتیا وزیر په وروستیو کې به ویلي چې د پیښه کې یوازې شپږ شپېته کسان وژل شوي. زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د جمرود ګڼ شمیر زده کوونکي د دې سیمې په یوازنی سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمیو د انتظامی لخوا د دویم شپټ ختمولو لوجې د تعلیم نه می برخه پاتې کیږي. تفصیل د خپل خبريال فرحت چنواری په دې رپورت کې.
په خیبر ایجنسی کې د لسم پاس زده کوونکي وایي چې په جمرود سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی له امله د داخلو نه محرومه شوي دي او خوښه 1500 کسانو ته داخله نه میلاویږي. د ځکه چې په دې کالج کې یوازې 225 مستقل سیټونه دي. دوی وایي باید سیټونه د ورته زیات کړی شي او دویم شفټ ته هم پکې شروع کړی شي. د جمرود شاکس یو زده کوونکی نیم چې دې لشتہ د داخلي لپاره راغلی مشال ریډیو توای
لسم غنو کړو د اشماباد سکول نه اوس جمرو ډیګری کالج ل راغلم داخلي لپاره زما مارکس ل کم دي په دې وجه باندې ما ته کوز کالجونو کې داخله ملو نشو ز خپل کالج ل راغلم او دلته وای چې فرست ټایم کې خو هغه میره ټوچات ته او داخله و تاسو ته مشکل ل کم ملو شي او سیکنڈ ٹائم کلاس سے کم انتظامی والے آگے اتلی سیکنڈ ٹائم پروسا کال اوسا کال ناممکن ہے جی اسٹارٹ ہی او لہذا اس نہ کچھ ہمارا داخلہ ملا شو نہ اس ماتا دلتا مجھے چیز تھا میرا کام دے دلتا تھا داخلہ نہ ملے
او یو بل زدکون کی عبد الوهاب وویل
تک جب جمروت خوند یو واحد کالج د منګ بچر تزو تک جب سیکنډری دا غو 200 کسانو 200 از خو صحیح جو پل درته وایم چې کم سکول نه راوته هم صرف بل امر دو سکول کې مون سره تقریبا 200 سټډنټان د میټریک نه پاس شول دا سی های سکول نمبر 1 د شم آباد د سورګمر د پرایویټ سکول نه دومره به انتحاز زیات دي نو مونږ کسان چرته ځي.
او الطاف وای د نورو سیمو په کالجونو کې دوی ته داخلي نه ورکول کیږي نو باید دلته دی ورته بندو بستو کړی شي.
کوم موږ د داخله نه ځکه چې موږ فاټو ولې فاټو سیټونه ډېر کم دي په افشاور سیټي کې نو ځکه دا موږ ځکه راغلم نو ما ته ډېر سختي و لکه پرابلم ول نه و چې ما پښتنه وګورم میرې لیست ډېر هاي ده په دې په وجه زه کوم ما داخله و نه کړو دلته راغلم ما ته جوز داخله نه ملاويږي نو ځکه داخله و نه کوم نو ما نه ارسه پاتې کیږي ما نه تعلیم پاتې شو.
د خیبر ایجنسی په جمرود سرکاري ډیګري کالج کې د سیټونو د کمی او دویم شفټ د ستونزې په حق لمچکله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پردي سره رابطه وشو نو دوی وویل چې موږ به په دې لړ کې فاټا سیکټریټ او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره ووینو او د غستون زبه هواره کړو. یاد دی ویش د خیبر ایجنسی په جمرود او لوړګي کې هر کال په سرکاري ډیګري کالجونو کې د سیټونو کمی وي او د سیمې زده کوونکي غوښتنه کوي چې باید د غستون زده په مستقله توګه هواره کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوښتې راځي چې د هرم بچا بغه کې داسې نور وورو
ذہنوں کی رے چند
هرون بچه بغه که مو سندر او ردلا سلام پختون خواه خبرون تا غوگ استه نهنی بجی شوی تا استه دی سات لند خبون اولاندی کن د پاکستان پیپلز ګوند د سند صوبې د وزیرالعلی بدلولو په حکومتي کابینه کې د بدلون پریکړه کړې. د پیپلز پارټۍ ویان فاتور پرت الله بابر نن له مشال یو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه په دوبۍ کې د ګوند په غونډه کې شوې. نوموړي ویلي د سند صوبې د نوي وزیرالعلی اعلان به سبا د پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری کوي. د وامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین ویلي دي که حکومت دوی ته تحفظ ورنکړو نو نړیوال عدالت ته به ولاړ شي. پرون ماښام د نوخار په پبو سیمه کې د خپل زوی د شپږم تلین په موخه میا افتخار حسین وویل که څه هم د دوی د ګوند غړو وژنه روانه ده خو د دې باوجود به د ترهګرۍ پر ضد جګړه جاري ساتي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دې مزنګ سیمه کې په وړمه ورځ ځنوجونکي حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و. د هند د کورنیو چارو وزیر راجناث سنگ ویلی دی د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله کې د درېمې ډلې مداخلت نه مني او باید چې پاکستان خپل سوچ بدل کړي. د اتوار پورا د سرینګر کې خبری غونډې ته په وینا کې د هند د کورنیو چارو وزیر ویل په کشمیر کې د پاکستان رول سم نه دی. د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځایي مشر مفتی د شام الحق او د غزوی ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وجلي. د مشال ډیو خبریال وایي مفتی د شام الحق او د غزوی تیره شپه په ګاډي کې روان و چې په آسیا آباد سیمه کې پرې وسلوالو برید وکړ. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي داسې کره ثبوتونه لري چې ښایي ترکی حکومت په جیلونو کې په هغو سلګونو کسانو تشدد کړی چې په دې هیواد کې د 15 جولای له ناکامې کودتا وروسته نیول شوي. او د پاکستان او انګلستان ترمنځ په اولډ ټریفورډ میدان کې روان د دویم کرکټ ټیسټ میچ په دریمه ورځ پرون کوربه هیواد انګلینډ یو وکټ په تاوان 98 رنزونه جوړ کړل. خبرونه موارد لوریدونکو په دې مای کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه اهم کوو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سراج زهیر ته غوښ شي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارۍ کې د غیرت په نوم وژنې او د دې د مخنیوي لپاره د قانون په اړه لیک کړی او وایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی روان دی او په دې کې ککړ کسان اکثر په سنا سوجه باندې له سزا بچ پاتې شي. نو په دې وجه حکومت دا عمل د ځمکې په سر فساد وګرځولو او د دې لپاره د یو نوي قانون معرفي کولو تیاری شروع کړو چې پکې به په دې کې ککړ کسانو ته 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي او په اخترونو او نورو موقعو باندې به یې په سزاګانو کې کمی نه کیږي. دغه رنګ په دې پیښو کې به د روغې جوړې گنجائش هم نه وي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د دارنګ پیښو زیاتېدو نه داسې ښکاري چې لکه پاکستان په 21مه صدۍ کې د کورونا وسته تک تور دور ته بیرته روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د غیرت په نوم وژنې په نورو وجوهاتو باندې کیږي خو دې عمل له د غیرت په نوم د قتل نوم ورکول کیږي. نو په داسې صورتحال کې چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره کوم د نوي قانون معرفي کولو اراده کړې ده هغه د وخت اهم ضرورت دی. نو باید چې دې لړکې د قانون د ماهرینو دانشورانو او د عالمانو سره په سلا مشوره دې ته ختمي شکل ورکړی شي چې دارنګ د دې ټولنې نه دا ناوړه عمل ختم شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په کابل 14 باندې لیکلې او وایي چې په کابل کې د ځانمرګي برید نه د طالبانو له تعلقي ښایي چې افغانستان کې د طالبانو نه سربیر یوشمیر نور ڈلی ہم موجود دی چی دارنگ عملیات کوی ادریو وی چی زمونگ پا نظر پا دی ڈلو کی یو دائش ڈل اہم دا چی دا چا پا حق لویل کی گی دا ڈل پا افغانستان کی ورس پورس خوری گی ادریو مخ کلی کی لدی اولان دی ڈلی پا نور زینو اسلامی ملکونو کی ہم حالات خراب کری او اس یہ پام افغانستان نلختا را گرز والے او دارنگ پا پاکستان کی ہم دا دی تنظیم دشتون خبرونا را غلی دی کم چی دا فکر وڑ خبر دا دو ادری پا وینا چی ترہگری اس یوا نڈیوالا مسئلہ جوڑا شوی نو اس دائش دوم رس غٹ دا جدید وصلو مالک او خطرناک قوت ہم نلی چی گنی دا نڈی غٹ ملکونی یہ خاتمہ نشی کولی خو ضرورت دی خبر دی که چری دا نڈی نا دا ترہگری خاتمہ کول وی نو دا نڈی طول ملکونو لبا یو کی دل وی او پا گڑ سر با دا ترہگری خلاف جنگ کول وی نو ممکن دا چی دا نڈی پا مخ ترہگری او انتہا پسندی ختم شی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبري ایجنسی لیکي د کابل په دې مزنګ چوک کې د هزاره ټولنې په مظاهره د خلی ورځې ځن وجون کې برید وروستو ځنې افغانان وایي حکومت ولسی وګړو ته په خوندیتوب ورکولو کې پات راغلي خو ځنې بیا د هزاره ټولنې مشران تورنوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي بلخو هندوستان ټایمز ورځپاڼه لیکي د هند د بنو چارو وزیر ویلي دي د پاکستان د ارمان چې کشمیر به د پاکستان برخه جوړ شي هیڅکله پوره نشي د دوانو لیکنو لنډیز په دې رپورټ کې ورو روټرز خبر ایجنسی لیکي د کابل په دې مزنګ چوک کې د هزاره ټولنې په مظاهره وروستی ځن وجون کې برید چې 2001 کال رهیسې یو لغټو خونړیو بریدونه وو پکې اتیا کسان مړه او 286 جوبل شول د هزاره ټولنې مظاهره کوونکو وویل د حکومت له هغې پریکړې سره مخالف دي چې د ترکمنستان بجلی یا برېښنا دې د سالنګ له لارې تیره شي افغان حکومت بیا وایي د سالنګ له لارې د ترکمنستان د برېښنا د لیږد پریکړه د روښنايي غورځنګ استازو او د حکومت متخصصینو په یو ګډ مسلکي کمیشن کې کړې ده په رپورت کې راغلي چې په دغه مظاهره کې د لسګونه کسانو تر مرګ جوبلې وروسته ځینې خلک په حکومت او ځینې بیا د هزاره ټولنې په سیاسي مشرانو نیوکې کوي او تور لګوي چې که یو خوا حکومت د دوی د ژوند په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی نو بل خوا د هزاره ټولنې مشران د خپلو شخصي ګټو او په حکومت د فشار اچولو لپاره خلک دا قسمه مظاهرو کولو ته هڅوي د رویټرز خبر ایجنسی په لیکنه کې راغلي هزارګان چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یې د ولسمشر اشرف غنی ملاتړ کړی وو ګیله کوي چې ولسمشر یې د دغه نیکۍ بدله ورنکړه ولسمشر اشرف غنی یو کمیشن ګمارلې چې یا د پیښه په هر اړخیزه توګه وسیړي بلخوا هندوستان ټایمز ورځپاڼه لیکي د دوی د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د جمعې د ورځې په هغه وینا سخت نیوکې کړې چې پکې نوموړي ویلي وو دعاګانې یې له کشمیریانو سره دي او دوی د هغې ورځې انتظار کوي په کومه ورځ به چې کشمیر د پاکستان برخه جوړ شي ورځپاڼه د هند د بهرنیو چارو وزیر له قوله لیکي د پاکستاني وزیر اعظم په ګډون د دې هیواد مشرتابه له څو ورځو راهیسې د هغه ترهګر ستاینه کوي او ورته شهید وایي کوم چې د تربندیز لاندې د ترهګر ډلې حزب المجاهدین غړی وو لیکنه کې راغلی برهان وانی چې پر سر یې د 100,000 روپو انعام وو په نوموړي د یو شمیر مهمو کسانو د وجلو تورونه وو د هند بانو چور وزیر تور پورې کړ چې د پاکستان حکومتي مشینري د حافظ سعید سره په ګډه هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد هور ته لمن وهي نوموړی وایي لکه څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم ویلي کشمیر به یوه ورځ د پاکستان برخه جوړیږي نو هم د دې مقصد لپاره پاکستان په کشمیر کې لاسوهنه کوي خوره دې په خبره هندوستانیان ټول په یو خوله د پاکستان وزیر اعظم ته دا ویل غواړي چې تر قیامت پورې به د پاکستان د غرمان پوره نشي یادې وي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د جولای میاشتې په 8 برهان وانی ووژل شو چې وروسته په دغه سیمه کې د ولسي وګړو او هندي سرتیرو ترمنځ پنختو کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله وختي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال لړیو ته وګستی د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د خزو شاوخوا 13 کالجونه چې د فرنټیرز ایجوکیشن په نوم موجود وو همداراز د هغې د بندولو پریکړه کړې. د دغه پریکړې وروسته د کالج انتظامی او همداراز زده کوونکو یې سختې نیوکړې په حکومت باندې، ځکه چې یو خوا حکومت وایي چې دغه کالجونه د دې له وجې بندوي چې دوی سره فنډونه نشته، نو بلخوا بیا دغه زده کوونکي وایي چې دوی به له زده کړو بې برخې شي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
پیخور نوتیا کې د فرنټیر ایجوکیشن فاؤنډیشن کالج یو انتظامی مشر آصف باغی مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې ردوی کالج تیر کال بند شوی دی، چې له وجې د سونو جنکو سبق اغېزمن شوی دی او دوی د پاکستان تحریک انصاف کوند حکومت د تعلیم ایمرجنسی د دې ګام له وجې دروغ وبلله.
کړې موجوده حکومت پدې کې مکمل ناکام شو او دا چکم دا ایمرجنسی ناپېښې په صوبې خیبر پښتونخوا کې تاسو دا واسي انقلاب دی او تبدیلی دا ایمرجنسی په نوم باندې تاسو دا غټ د تعلیم قتل وله.
حسینه بشیر چې هم دغه کالج نه زده کړه ترلاسه کړې دي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو تعلیم ماسې هم کم دی، خو داسې ګامونو سره به د دوی شرع نور هم کم شي، نو باید حکومت دې اړخ ته پاملرنه وکړي او دوی ته پنګې یا فنډونه ورکړي.
دې وجه باندې وایي چې موږ سره بجټ نشته، فیمل سره لری تلو یا بهر تلو اجازت نشته، چونکی دا فیمل کالج دی صرف دی کی خپل مطلب هر چا خپل خویندې لوریانې ایڈمیشن ورته کړو. 18 کالج دی بند کړل دنګ د پر یو غټ لاس سره آل کی پی کی چې تاسو خپل اندازو کې 18 کالج دی ز 1500 تاسو د یو یو کالج اور دی کی د سیکنډ ایئر هم کلاسز شروع، د فورث ایئر هم نو اسټاف شو کنه، د فورث ایئر اور سیکنډ ایئر والے جن کې بچر د جی تھرد ایئر اور مائیگریشن کې خدا سیکنډ ایئر اور فورث ایئر چې کم شروع دی اغي بسکای.
ولې پدېړم چې کله د خیبر پښتونخوا د حکومت بیان غنی او بیا تعلیم صوبائی وزیر عطف خان سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. ولې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبائی وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په دې باب لویلي چې په دې اړه باندې بدوی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خبرې اترې وکړي.
موږ په دې باندې یو فل پلیج میټینګ راوغواړو. د خبر ما ذهن ته رسیدلې ده، موږ ایجوکیشن او زموږ سی ایم سی په نوټس کې دارا ول او موږ به ای پی ایف کالجونه بندولو په ځای باندې سنتن کوو. هغه زموږ ضرورت دی او هغه اغه زمونږ یو پورا بوج کم کړی دی، لہذا هغه موږ ختمولو په ځای انکرج کوو سټنتن کوو.
د پامړلا چې دغه فرنټیر ایجوکیشن فاؤنډیشن کالجونه کا 2000 کې د خیبر پښتونخوا په بیلابل سیمو کې جوړ شو چې پکې پزورګونو زنانو تعلیم ترلاسه کول. ولې موجوده د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د فنډز نه لرلو له وجې دغه کالجونه د بندولو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لاړو ته وګست یو دونکو زو کوټه ته د بلوچستان په کې ضلع کې مذهبي علمو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځای مشر مفتی تشامل حق او د هغه زوی ناصر ګند وسلوالو په دزو وجلی. د مشال لاړو خبريال همدا محل مونږ سره د کوټه نل ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوي. ایوب ترین صاحب سړی مشي، څه معلومات لري دغه پیښه په اړه باندې؟
دغه پیش تیر شپه بلوچستان په کیچ ولسوالۍ کې یا ضلع کې رامنځته شوی ده. دا پیش هغه مهال رامنځته شوه کله چې مفتی تشاملک د مسجد څخه خپل کور ته روان و، نو دغه وروسته پر ده باندې
ښه زما غږ درې تاسو ته ایوب ترین صاحب زما غږ درځي. زه فکر کوم د ټلیفون کې څه ستونزه ده، خو لږ شی بولاندې له دوی سره زموږ
اورم.
ایوب ترین صاحب تاسو خپل خبره وکړئ.
هلو
آوا استاد وګ ما ترازی.
نو دا پیښه ورسته چې دغه کسان تشتدلې دي او دغه د بلوچستان وزیر اعلی د پیښه په کلکه غننه کړې ده او پولیسو او نور سره دي چې کوم اسکر دي په سیمه کې هغه ته امر وکړی دی چې په دغه پیښه هیڅ کوم تورن کسان دي هغه دې سمدلاسه ونیول شي او پر پیښه د پیښې تر اوسه هیڅ هم دغه پیښې پر خپل غاړه نه ده اخیستې. بل خواته دلته جمعیت العلماء اسلام هم د دې پیښې غندنه کړې ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دغه پیښه کې تورن کسان دي ونیول شي. دوی ویلي دي چې دغه پیښه چې د هدفي وجه نه ده او د حکومت ذمہ داری ده، چې دغه پیښو د مخنیوي لپاره دوی دغه ګامونه پورته کړي او دوی دا هم ویلي دي کچیر په دغه پیښ کې تورن کسان نه نیول کیږي نو د دې فضل باید د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې احتجاج لاس پوری کوي.
ایوب ترین سردار ته وایي چې مفتی تشامل حق دغه کم د جمعیت العلماء اسلام مشر دی وجل شوی، دا څومره مهم کس وو په خپل پاټی کې؟
د جمعیت العلماء اسلام سره د تعلق او د مطلب د سیاسي توګرم ډېر هغه په متارکو یا پارکت کې وو او د دې ترڅنګ په کومه سیمه کې چې دی اوسېدی هلته که څه هم د جمعیت دومره زیات اثر نشته خو په هغه سیمه کې چې دی ته خپل ډېر کار کوي د جمعیت العلماء اسلام لپاره او د جمعیت چې کوم به د صوبایي اسمبلی یا د قومي اسمبلی شچان خو دغه سیمې دی نه دی راګرځېدلی، لیکن د سینټ لپاره په دغه سیمې څخه دوی جمعیت العلماء اسلام کس راغلی او د هغه لپاره په هغه کې د مفتی احتشامله کردار چې وو هغه به ډېر مهم وو، ځکه چې د جمعیت العلماء اسلام د هڅه وه چې د بلوڅانو په دغه سیمه کې دوی خپلې پښې ټینګې کړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه ایوب ترین صاحب، تاسو موږ ته معلومات راکړل چې د بلوچستان په کې لکه مذهبي عالم او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځای مشر مفتی تشامل حق او د هغه زوی ناصر ګند وسلوالو په ډز وجلی. بلوچستان کې پاتې کیږو، د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د صوبې په مرکزی ښار کوټه کې د سلو څخه زیات ښوونځي یا سکولونه داسې دي کوم چې د حکومت په کاغذونو کې شته خو په مځکه وجود نه لري. د دې ترڅنګ 15,000 استادان تنخوا اخلي خو په سکولونو کې حاضري نه کوي. نور تفصیل له کوټه د ترین په دې رپورت کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې سل ښوونځي یا سکولونه داسې دي چې هغه د حکومت په ریکارډ کې شته خو پر مځکه باندې نه میندل کیږي. د خبره د تعلیم صوبایي سکتر ډاکټر عمر بابر د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده.
د موږ سره 12,000 سکول دي سرکاري آس پاس، یعنی پنځه کم یا زیات. په دې کې په کوټه کې دغه ځای معلوم شوی دی اراؤنډ 100 سکولز داسې دي چې هغه لوکیټ کیږي نه، یعنی دا دي چې هغه چې دغه اګینست کوم اډرسز لیکلي دي دي چې تل ورغلي دلته سکول نست. نو اوس دا دي یا اډرسز چینج شوی دي یا په پرایویټ بلډینګز کې دا سکولونه اسټابلیش شوی وو، بیا اوور د ټایم مکانې مالک دغه ځای په خالی کړو دی او بل بلډینګ ته شفټ شوی دی. نو دا اوس موږ پلټن کیو چې موږ دغه سکولونه آیډینټیفای کړو چې دا چیرې دي. په دې کې به کلن ضلع ګو سکول زمي
د نوموړي په وینا چې په صوبه کې دا وخت 15,000 استادان تنخواوې یا معاش اخلي خو په دوی کې یوازې 4,000-5,000 وکار ته راځي او نور لا تر اوسه لا درک دي.
چې ګوا یو سړی انډرایډ په لاس کې دی دغه اوس سکول ته ځي، د سکول یو پروفایل له ما سره پر مایس باندې لګېدلی دی چې په دې سکول کې فار اگزامپل 30 ټیچرس دي. دغه سړی هلته ورځي ګوري چې وګدر 30 ټیچرز هلته ستا او کنه، بیا ماته دی بیرته رپورټ راکوي. نو ماته د اندازه لګېږي چې مثلا د سنکشن سټرنت اګینست د څومره خلکو نمونه دي، څومره خلک تنخواوې اخلي، څومره خلک ډیوټي کوي او څومره خلک پر کور ناست، د دې فرق کوي. نو دغه سیستم چې دی اوس شروع شوی دی، موږ ګریجولي دغه سیستم انریچ کوو.
د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی بابر وویل چې په بلوچستان کې نږدې 15,000 ماشومان او ښوونځي ته ځي او 9,000 ماشومان لا اوس هم د سکول د باندې ګرځي.
دا سې تفصیل داسې دي، په سرکاري سکولو کې 15,000 سټوډنټس دي هغه انرول دي، په پرایویټ ادارو کې چې تعداد یې 2,000 په هغه کې 3,000 سټوډنټس دي هغه انرول، په مدارس کې 4,000 تعداد دي سټوډنټ، 3,60,000 انرول دي. د بی ای ایف سکولز دي تعداد یې د بلوچستان ایجوکیشن فاؤنډیشن چې تعداد یې 600 دي، په دې کې 1,500 سټوډنټ انرول دي. یونیسیار سکولونه دي 26، په دې کې 8,000 سټوډنټ انرول دي.
د تعلیم سکتر زیاته کړه چې په صوبه کې نږدې 4,000 دینی مدرسې دي، په هغه کې یوازې 800 مدرسې د حکومت سره رجسټر دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ سي راځي چې د مینا ګل په غو کې ده خوندور غزل وره.
اسمان تدی
سلام پختونخوا خبرونه ته غوګستې د میناګل په کې تاسې سندر اوریدل او اوس اهم استاسې لپاره یو ریپورت لرو د همداراز ترکی حکومت پاکستان ته خواص کړي چې په ملک کې د فتح الله ګولن ګروپ تر ترلاندې چلیدونکي ټول ادارې تعلیمي ادارې بندې کړي. په پاکستان کې د یاد ګروپ لاندې پاک تور سکولونه چلیږي. د یادونه وړ ده چې ترکی حکومت په ملک کې د ناکامي پوځي بغاوت تورو په فتح الله ګولن لګوي او وایي چې ورسره شواهد شته چې د بغاوت پر شا ګولن تحریک چلوي، خو فتح الله ګولن بیا دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل د احمد الله پتی ریپورت ته ورو.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي واي چې په اسلام آباد کې د ترکی سفیر صادق بابر مطبوعاتو ته وویل چې حکومت یې ټولو ملګري ملکونو ته خواست کړی دی چې په خپلو ملکونو کې د ګولن ګروپ د هلو زلو مخنیوي وکړي. د ترکی د سفیر وینا وه چې په پاکستان کې د ګولن ګروپ تر لاندې چلیدونکو ادارو په حق لای حکومت پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دی. د ذکر دا چې په پاکستان کې د یاد ګروپ تر لاندې پاک ترک سکولونه چلیږي. د پاکستانی مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې دا وخت د یاد ګروپ د اسلام آباد په ګډون د ملک په ځینو لویو ښارونو کې قریبا 28 کلونو کې د 10,000 پورې طالب علمان زده کړې ترلاسه کوي. څومره امکان لري چې پاکستان حکومت به د ترکی دغه غوښتنې ومني؟ د پېښور یونیورسيټي پخوانی وایس چانسلر قبله ایاز:
د پاکستان او د ترکی یو ډېر ښه تعلق دی، بالخصوص په پنجاب کې د ترکی د حکومت مختلف پروژې داسې روان دي چې په هغې باندې د پنجاب حکومت ډېر انحصار کوي. نو ما تخکاری دا سے چه حکومت با لازمن سنس اقدام خو کئی، خو شاید چه یکدم دا سکولونا بند نشی زکا چه پدے کے ہزارہا بچی سبق وائی، خدا امکان شتے چه رو رو مرحلہ وار بدے گلن تحریک زیر اہتمام پاک تو سکولونا چلی دے غی خوصلہ شکنے اقدامات و خطر آشتے.
دا تعلیمی چارو یو بل کارپو شیرالم شنوارے وائی:
پاک تو سکولونا او یادا زمار ادبی سرگرمی تجل تک تبی دا خو ماته قوي طریقه نه ښکاري چې داسې څومره زر دا ادارې بند کړلې شي، ولې چې دا یو ادبي او علمي ادارې دي. بنیادي طور سره فرض که داسې څه خبره وي، نو بیا یې دې باقاعده جایزه اخیستل پکار دي، دا کتل پکار دي چې داسې کومې خبرې وي چې هغه زمونږ ترکیانو زړونو باندې ښه نه لګي، او د فتح الله ګولن فکر چې خورئ یا کوم ادبي پروګرامونه یا علمي پروګرامونه چې دي هغې غلطه نتیجه راوتی شي. ولې چې زموږ ډېر غریب ماشومان ټیلنټډ ماشومان دي، بیا ترکی ته هم لېږي، بهر ملکونو ته هم لېږي، نو فکر کوم چې اغېزمن خو به وي، پکار نه ده چې
یاد دیوی چې دروانې میاشتې 15 نیټې په شپه په ترکی کې د فوز ایوې ډلې په سرکاري ټی وی قبضه وکړه او له هغه ځایه د مارشل لا اعلان وکړو، چې وروسته د ترکی صدر ویډیوي پیغام د لارې په خلکو غږ وکړو چې لارو کوڅو ته دی راووزي. د پیغام له خپرېدو سره سم په مختلفو ښارونو کې خلک لارو ته راووتل او کودتا یې ناکامه کړه. د دغې ناکامې کودتا راهسې د ایوې اندازې له مخې 6,000 سرتیري، پولیس، قاضیان، په مختلفو وزارتونو کې کارکونکي او استادان یا خود دندو لري کړی شوی دي او یا نیول شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیست اوریدونکو، د مومندو په پلانګار کې د رباب، تبلی او باجو د سرودونو محفلونه جوړیږي. که څه هم د سیمې په نورو ځایونو کې داسې مجلسونه پکې میدیو دي، خو د پلانګار اوسیدونکي خپل حجرو کې داسې محفلونو ته دوام ورکړی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز سرکزی هم یو دغسې محفل ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د رباب په غږ پیږي.
په تانا نوی کلی پړانغار کې د نویس خان په حجره کې جوړ شوی سندریز محفل کې د سیمې ځوانانو، سپینګیرو او محفل ته د چارسدی راغلي میلمنو شوقیانو ډېرې سندرې وویلې. پړانغار د محمد ایجنسی هغه تحصیل دی چې پکې سندریز محفلونه کله هم بند شوي نه وو، او که د بر محمد ایجنسی ولس وغواړي چې رباب منګي او یا تبله باجا واوري، نو د پړانغار په جګو غرونو کې آباد یوسف بابا او یا د کوم ملګري حجرې ته میلسیان لزان سره بوزي او د موسیقۍ اورېدو تنده ماته کړي.
چې ته وینو یا چوکوي کنه، ز
ارزو ازیت ورزو لکه مطلب دا چې سات غړی کینو غب شپو لګو
هم د دغه سیمه ودان عثمان خیل چې په خپل شاعرۍ یې لوی نوم ګټلې ده وای چې د هغلي کلی شیرونه په نوې طرز موسیقي سره هم ویل شي خو هغه په خپل د حجرې محفلونه چې ډیر ساده وي خوخوي
عمدہ سیدا رباب دے کا ہارمونیم دے کبل موسیقی یو تو کے دے نو دغه یو 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 جبدا او دغه بے په هنرمن باندې ڈیفینڈ کئ چې هنرمن پاغي کی سوئی خلکو تا او لکه زما په خیال ک تاسو داس یو خبره کوي نو هغه دومره اثر نه لري خو هغه د میوزیک سره نو هغه ډیر زیات اثر لري
او سازندگان هم د محمد دوی جنسی د پلانغار د سیمه ته پراتک ډیر خوشاله کی او نه خوخوي چې ګنه د محمد نور سیمه ته یا باجوړ ایجنسی ته لاړ شي زکه چې د دوی په وینا هغه ځای کې ورته یو څو خطرې وړاندې وي خو دا سات هم حالات دومره ښه نه دي چې ګنې په آزاده پکې په ډاګه او یا په درمن کې ټغر خور کړي او سازونه وغږوي
دا شنه مسترګزي په کې تاسو ریپورت اوریدو او همدارز سلام پښتونخوا خبرونه ته وګ سي د خبرونه پر دې ځای پای تر سیږي خو راځي چې د سرپرست په کې دا سندرو
پل ٹوٹے ٹوٹے کچھ کو خیر د پخت نو نا او د پختو د پارا دنیا ماں